یو ته ویل چې دغه نندارتون درې ورځې دوام کوي.
په افغانستان کې د پلاستیکو صنعت د لومړي ځل لپاره چې دا یو نړیوال نندارتون دی په کابل کې جوړیږي.
دی وایي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د پلاستیکو د صنعت نړیوال درې ورځنی نندارتون جوړیږي. د افغانستان او ایران په دې ګډ نندارتون کې د دواړو هیوادونو د شرکتونو پلاستیکي تولیدات نندارې ته ایښودل کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د پلاستیکي اجناسو د تولید شپږ فابریکې فعالیت کوي. په پام کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې د بلخ په ختیځ کې د امیر علي شیرنوایی په صنعتي پارک کې د غالۍ اوبدلو یو مرکز رسمن پرانیستل شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپاهی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه صنعتي مرکز کې د څه باندې 300 ښځو لپاره د کار زمینه برابرېږي. ښاغلي سپاهی وویل په بلخ کې د غالۍ اوبدلو کارګاه د خصوصي سکتور او آبادۍ دفتر د ارګان په مالي ملاتړ پرانیستل کیږي. په دغه مرکز کې به غالۍ هم اوبدل کیږي او هم به منزل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 180 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه بوجۍ 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 85 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 1 پوله، زر ایرانی تومن 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
دا ازادي رادیو ده. آیا امریکا به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د بارک اوباما لار تعقیب کړي که به د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ؟ ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناټو تړون انتقاد کړی و او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان له هغه کلاب سره تشبیه کړی و چې خلک د وخت تیرولو او بندار لپاره پکښې راټولیږي. خو بارک اوباما ویلي د شدید زیان د مخنیوي او ګډې بریا لپاره باید مسؤلیتونه وویشل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
په تیرو اتو کلونو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بهرنۍ پالیسي پر دې نظریه ولاړه وه که په نړۍ کې امریکا ته ضروري وه نو په لږو مواردو کې باید په یوازې سر اقدام وکړي. باراک اوباما ویلي وه دغه څو اړخیز سیاست د نظم سبب کیږي او مسؤلیتونه یې له نورو ادارو او هیوادونو سره شریک کړي وه. خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوباما او تر هغه مخکې د ځینو نورو رهبرانو پر ځینو نړیوالو شراکتونو انتقاد کړی دی. دې مسالې دا نظریه غښتلې کړې چې د جمهوریت غوښتونکو هغه اجنډا چې تر هر څه مخکې امریکا ورته لومړیتوب لري شایي دا معنا ورکړي چې امریکا غواړي په یوازې سر اقدام وکړي او تر ډیره پر نورو سازمانونو او هیوادونو تکیه کم کړي. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د اسرایلو د آبادیو جوړونه وغندله، ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل: ملګری ملتونه چې صلاحیت لرونکي اداره ده اوس د هغو کسانو په کلب بدله سوې چې سره راټول سي، خبرې وکړي او ښه وخت پکښې تیر کړي. هم اسرائیل او هم ټرمپ له امریکا غوښتنه کړې وه چې د هغه پریکړه لیک د رد لپاره خپل د ویټو له صلاحیت څخه استفاده وکړي. خود دې پر ځای د باراک اوباما ادارې هغه پریکړه لیک ته ممتنې یا سپینه رای ورکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ټرمپ ځینو دریځونو د جمهوریت غوښتونکو انتقادونه هم پارولې دي، په ځانګړې توګه چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپاینونو کې پر ناټو تړون انتقاد وکړ. دوی ویل چې امریکا ته په کار نه ده د خپلو هغو شریکانو دفاع وکړي چې د امریکا او اروپا په دې پوځي تړون کې په مالي لحاظ خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. ډونالډ ټرمپ درې اونۍ وروسته رسمن خپل کار پیل کړی او دا معلومه نه ده چې دوی به څومره هغه ژمنې چې د کمپاینونو پر مهال یې کړي دي عملي کړي. د که څه هم پر ملګرو ملتونو او ناټو تړون انتقاد کړی و، دا ژمنه یې هم کړې ده چې د داعش ډلې پر ضد به له خپلو شریکانو سره پوځي عملیات په شدیده توګه تعقیب کړي. دغه عملیات د ګډو ځواکونو او ائتلاف لخوا پر مخ روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 میلادي کال کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په باب په وینا کې هغه کسان تنبیه کړل چې پر دې انتقاد کړی و چې ولې هڅه کوي له نورو هیوادونو سره مسؤلیتونه شریک کړي. په دغه انتقاد کوونکو کې هغه کسان هم شامل و چې د ملګرو ملتونو غونډې ادارو لاري کار کولو ته یې د کمزوري د ناشې په سترګه کتلي دي. اوباما وویل موږ ځکه باید له نورو سره ګډ کار وکړي چې په خاصو شرایطو کې ګډ اقدام ډیر احتمال لري چې بریالی او پایدار وي او ممکن په لږو مواردو کې د غټو تیروتنو سبب سي.
د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی چې اونیس پروګرامونه بشري حقونه او مخکښ شذې واورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرح لست.
مننه، خیر اوسې.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون د رامنځته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بینالمللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 4 په 20 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې، که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د دیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامه چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازی او نړیوال کمک افغانستان ته، او په افغانستان کې 4 مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي و قضایی. د بن په پریکړه کې دا راغلی چې باید په افغانستان کې اغېز. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته، د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد شو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین شو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو 13 کال یا وتایم کال کې دا ایجاد شو، او د ملي پښتوغنا زموږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج شوله، او په 1302 کال کې دا قانون اساسي توشیح شو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او 6 ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوس، بود مسافت باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په پر لرو پرتو سیمو کې میشتي، آلتا ولایتی دفاتونه اجازه او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر اجازه سوی دي.
ډیره مننه سیرت صاحب. په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون تر منځ کې دوه ورسته تر دا محل پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي ک په لنډول اوریدو ته معلومات ورکړي.
کله چې کمیسون ایجاد شو طبعا اول خو مشکلات د دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چاورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسون وکړای سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورسوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله، په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشری په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لری پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د اصول د راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشری د حقونو خپلواک کمیسون دنده وظایف مکلفیت و د فرد نر خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زره و پنځه سو پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوي ولایتي هغه کې چې دغه بالفعل نقض د حقوق بشري سوی دی دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و دیر زره و اته سوه و نه ویشت شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره اووه سوه اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبی ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړای سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کرد. پنځوس مونږ شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلکو په لاس کې شخصي زندانونه یې ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت د هغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانوله د دې په محو په تخریب کې تاسې همکاري وکړئ، چې الحمدلله وزارت امور داخله او یا د کورونا چار وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د پنځوس شخصي زندانونه وترسوله او و اویا تحقیقي گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي، او په تعداد دو نوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې یعنی د پنځوسم کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوی دی، دغه گزارش تهیه سوی دی، رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت. متاسفانه زموږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې هغه گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند په ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلی دی
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي ډیر زیات تغیر غلی دی نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي زورواکي دي هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګان سته چې هغه پښتنه کوي دی غوی سره صلاحیت قانونی دی بل افغانستان کې خلک پوسوی دي کچیر ته په داخل د دولت کې یو زورواکي دي دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم نه خپل مسیا دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک د چا غږ و نوري د زمونږ د عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیات امراسته چې کړي د رسنۍ کړي چې د خلکو غوګوته د زمونږ د غوی په رابطه مکلفیت او د غوی رابطه زمونږ سره ټینګه کړي ده یو مثبت رول دی یغوی کچیر ته ادارې ته لاړ سي اداره کې ورته کار اجرا نه کي نو هغه په دې پکس دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غږ اوري هغه زموږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل عمالته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخه وو مشکل قانونی ورته حل کو د چې ولې خوالای په دې ملک نه درغلې په دې تور لسو کالو کې تاسو خو پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده دویم اداري فساد دریم مکافات و مجازات نشته ده څلورم روابط په ضوابطو باندې قائم دي په دې ملک کې هغه تصور چې موږ درلوده هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به خوالی راځي بدبختانه ناخوالی سته ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځایم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته ولې بیا هم ناخوالی کیږي لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله دا بدبختیانې دي د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلق وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول ان شاء الله العزیز مونږ کولای شو چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو
ډېره مننه کور دی ودان
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتایی که آمدن کل کلزیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
بعد دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ مخکخه خزی
د ازادي راډیو د مخکخه خزی پروگرام درنو اوریدونکو ز داوود تپان یم او نن ورځ مو په پکتیا کې یو مبارزه وکیله چې په خوا د پکتیا ولایتي شورا وکیله و اوس د خزو د حقونو مدافع ده په سر کې بدیت خرغلاست وایو او معرفي به وایو
بسم الله الرحمن الرحیم مننه ډیر زیاته زمونم زرونه همت د پکتیا ولایت اوسیدونکو په وخت سره کوم تاسو هغه خپل ژوند ته وګورو، په ژوند کې منفي اړخونه هم لرو، مثبت اړخونه هم لرو، ستونزې هم لرو او خوشحالۍ هم لرو. خو زه باید په ډیر افتخار سره وایم چې زه یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې خوشبختانه زموږ کورنۍ ډیره تعلیم یافته او روشن فکره کورنۍ ده. اول قدم کې د خپل پلار او د مور سره څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته یو داسې سالمه روزنه راکړله، تر څو وکولی شي چې آینده کې همدې روزنه چې موږ لیدلې ده، همدې روزنه موږ خپل ټولنې ته مزار د خدمت وګرځو. دویم قدم کې زه د خپل خاوند څخه ډیره مننه کوم چې ما سره تل په خپل پروګرامونو کې مرسته کړې ده او زما حمایت کوي، او تر دغه حالت پورې چې زه رسیدلې یم د خپل خوند په مټ. ځکه کچیر یو ښځه د خپل کور نه اجازه ونه لري، هغه نشي کولی چې د بل خور حقوق دفاع وکړي. زه باید ووایم چې ما پخوا خپل هغه د فعالیتونه چې ترسره کړي دي او ډېر یو ښه نیک احساس چې زه لرم، بالخصوص د خپلو خویندو په مقابل کې لرم، زه وایم چې پکتیا ولایت یو داسې ولایت دی چې واقعا دلته ستونزې ډېرې شتون لري. خو بیا هم سره له دې که موږ تاسې وګورو تقریبا د شپاړس کالو را په دې خوا شکر چې په پکتیا ولایت کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. مثبت بدلون دا دی چې پخوا د دې نه مکتبو ته نجونې نه پرېښودل کېدلې، خزینه استادان موږ نه لرل، په صحت برخه کې موږ ستونزې لرلې، سیاسي ګډون کې د ښځو ونډه ډېره کمه وه. خوشبختانه زه باید ووایم کله چې موږ پکتیا ولایت کې د ښځو د حقوقو په نوم راووتلو، زه په دې موافقه شوم چې دوی د دورې موږ لاره پیدا کړه، ولایتي شورا ته امداد زموږ د پکتیا ولایت نارینه او خزینه موږ ته رای راکړله، چې زه د دې څخه ډېره زیاته مننه کوم.
کله چې په ولایتي شورا کې وې، د پکتیاوالو کومې ستونزې دي ولیدې؟ د پکتیا د مېرمنو په وړاندې خنډونه ستونزې شوې؟
ستونزې خو ما مخکې هم ویلې، د صحت ستونزې ډېرې زیاتې وې، د تعلیم ستونزې زیاتې، او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول ستونزې ډېرې. مثلا په لرو پرتو سیمو کې، خصوصا په ولسوالۍ کې، زموږ اکثریت خویندې د تعلیم څخه بې برخې وي. دوی ته اجازه نه ورکوله چې دوی باید تعلیم ترسره کړي. خوشبختانه چې کله موږ ولایتي شورا ته لاره پیدا کړه، موږ قومي شوراګانو سره، مشرانو سره، دولتي چارواکو سره لیدنې کتنې کولې، بالاخره ولس مو دې ته واڅول چې باید خپلو خویندو ته اجازه ورکړي. موږ به تل دا مشورې ورکولې که چیرې یو کور کې یو زنانه مریضه شي، نو هغه فامیل نه غواړي چې دا باید ډاکټر ته ولاړه شي، نارینه ډاکټر ته، خو کوشش کوي چې باید ښځه پیدا کړي. موږ به دا مثال ورکولو که چیرې یو مثال موږ په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو، موږ به زنانه ډاکټرې له کومه نه کړو. په دې برخه کې صحت په برخه کې موږ زیاتې ستونزې لرلې. دولت مو دې ته واڅول چې باید لرو پرتو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي، همدارنګه میډوایف مو هغه ولس مو دې ته تشویق کړو چې باید خپل خویندو میډوایف ته ورکړي، تر څو میډوایف وروزل شي او کلینیکونو کې دنده ترسره کړي. خوشبختانه چې صحت په برخه کې د مور او د مړینې کچې راټیټه شوې ده پکتیا ولایت کې، دا یو ښه زیری ده پکتیا ولایت لپاره. پخوا یو جلې نه حاضرې ده چې په شفخانه کې کار وکړي او په کلینیک کې کار وکړي. خوشبختانه چې اوس موږ زیات میډوایف لرو چې هغه علاوه په دې چې ګردیز کې کار کوي، پولیس ولایت کې کار کوي، او د تعلیم په برخه کې هم د موږ د ولایتي شورا په همکارۍ، بل خصوص د ما خپل په دې کې ډېر زیاتې لیزلې کړې دي چې باید نجونې مکتبو ته ولاړې شي، او هغه خزینه استادان چې په مرکز کې وو یا دوی پخوا خپل زده کړې خلاصې کړې وي، په کورونا سي دوی مو تشویق کړل چې باید ثاني دګر تر راشي، تر څو مزدار د خدمت وګرځي پکتیا ولایت.
ته ولې په تیر دوره کې سي کامیاب نسوي یا کامیاب سوي ته خپل را نغلي ولایتي شورا؟
ولایتي شورا ته خو زه الحمدلله اوله دوره چې کله ودرې دلم کاندید شولم، کامیاب شولم، د الله تعالی ډېر رحم په ما باندې او د ولس هم کړی. او دویمه دوره ته هم زه کاندید شولم او د ولس په تقاضا باندې بیا هم کامیاب شوم. د دریمه دوره ته مو ونه وختل چې زه کاندید شوم. دلیل دا و چې ما ویل کچېرې زه دریمه دوره ته هم کاندید شم، ولس به داسې فکر کوي چې ما به دا شاید چوکۍ هغه هدف لري، هغه غواړي چې مثال تل وکالت وکړي. خاص د دې وجې نه ما ویل ما دا چانس به زه بلې خور ته ورکړم. کاندیده نه شولم او زه په سره له دې چې کاندیده نه شم، بیا هم ما خپل فعالیتونه او د ښځو د حمایت فعالیتونه مې ترسره کول، مدني فعالیتونه مې ترسره کول، خو زه کاندیده په دې نه شم. ما ویل ما پرېږده دا چانس بلې خور ته ورکړو.
اوس په کوم کارونو مصروف په عموم کې خپل کارونه راته وای؟
اوس هم هغه مدني فعالیتونه زه ترسره کوم، غیر له دې نه چې زه په دولتي موقف کې قرار لرم. زه خپل ولس نه ډیر خوښ یم. ما سره تلم کاری کړی، هغه که رسنۍ کې دي، هغه که قومي مشران دي، هغه که علما دي، ما همیشه د دوی سره دوی نظرونه می اخستی دی او دوی نه ما همکاری غوښتي تر څو مونږ خپلیتونه تر سره کو. اوس هم زه د ښځو د حقوقو حمایت کوم، همدارنګه ولسوالۍ ته اوس هم هغه شوراګانې چې ما پخوا ایجاد کړي د هغو څخه لیدنه کتنه کوو او د هغو ستونزې راوړو دولتي چارواکو سره یې شریکوو تر څو زموږ هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزې لري د هغوی د ستونزو رسیدګي یعنی ارتباطي پل هم د دوی ترمنځ، او مونږ کوشش کوو چې پکتیا ولایت کار تر سره کړو. هغه تجاران چې پکتیا ولایت کې دي دوی تشویقوم تر څو دوی مکاتبو کې خپل مرستې تر سره کړي، هغه که په کتابو برخه کې وي، هغه که مثال د فرنیچر وي یا چوکۍ میزونه اخلي یا ادارات د پاره دوی کومه برنامه لري دوی تشویقوو تر څو زموږ هغه وناس طبقه بالخصوص وناس طبقې ته باید خاصه پاملرنه وکړي او دوی سه په مختلفو حرفوي کورسو کې کومک وکړي تر څو دوی د ظرفیت سطح لوړ شي.
ډیره مننه. د خپل ژوند یوه جالبه خاطره هم راته ووایي د وکالت د دورې.
ښه خاطره زما دا ده چې زه دوه دورې چې کاندید شوم دوه دورې د ولس په رایه راغللم. یو پکتیاوال به هم ماته د دې لاسونه نسي چې تا خیانت وکړلو یا د رشوت واخیستلو یا د خدای نخصه داسې کار وکړلو چې چاته شخصیت توهین شوی وي. زما دپاره دا ډېره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې دوه دورې کاندید او په د ولس په ورونو او د خویندو په رایه زه راغلم. دا ډېره ما دپاره خوشحالۍ او د ښه خاطره زم ده.
د پکتیا د مېرمنو لپاره د پیغام څه ده؟ هغه مېرمنې چې په اطراب کې دي او په مرکز کې یا د افغانستان مېرمنې ستا غږ اوري ستا پیغام څه؟
ټول میاندو ته هغه که په هر ځای کې دي که په ولایت کې دي که په مرکز کې دي زما پیغام دا دی چې زیات خاصه پاملرنه باید خپل اولادو تربیې ته وکړي او خپل نجونې او هلکان تعلیم ته یې ډېره پاملرنه وکړي، دوی صحت ته پاملرنه وکړي او باید دا تبعیض ونه کړي چې دا نارینه دی دا ښځینه دی. مونږ ګورو په ټولنه کې چې زیات دا تبعیض کېږي چې نارینه باندې زیات درس وایي او نجونو باندې تعلیم سطح ډېره ټیټه وي. زما پیغام دا دی چې باید د تعلیم سطحه که په نارینه وي او که په ښځو باندې باید دوی تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي.
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.